د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یو بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ملي امنیت شورا د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي هغه خبره ردوي چې وایي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې مخکې لیدې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. قاسم سولامل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سرکې د مهمو خبرونو سرچکی د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن د افغانستان په اړه بحث کیږي. د کورونی چارو وزارت وایي په ننګرهار کې 340 او 1 کیلوګرامه هیروین نیولې دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د یمن لپاره د ملګر ملتونو ځنګړې استازي خبرداري ورکوي چې په دغه جګړه ځپلې هیواد کې د محل 10 میلیونه وګړي عاجل مرستو ته ضرورت لري. د هم بشپړ خبرونه. د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې بچي پرون پیل شوې. نن د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزای هم ګډون وکړي. له بروکسل څخه د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به دغه راز په دې هیواد کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي وایي د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلدونکو نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي. دوګلاس لوټ دغه نوی ماموریت د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل، خو ویل په دې نوی ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او تجهیز ته دوام ورکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري او باور یې څرګند کړی چې د دې هېواد له 34 ولایتونو څخه په 25 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده. د روسیې خبری اژانس ترتاس وایي ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلی چې د روسیې د نړیوالو چارو د شورا په بلنه ورغلی دی. ترتاس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي موږ په افغانستان کې له روانو چارو تشویش لرو، هلته د طالبان او حتی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت زیاتېدل د اندېښنې وړ ګڼو. د امریکا خزانه وزارت پرون پر مولوی عبدالرشید بلوچ ادا کیږي د طالبانو جګپوړی غړی دی او یو کال مخکې افغان چارواکو نیولی بندیزونه ولګول. د خزانه وزارت ویل بلوچ د افغانستان د کندوز ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی و چې پر افغان او ایتلافي ځواکونو د حملو او ځان وژونکو بریدونو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. هغه په دې هم تورن دی چې په سیمه کې د مخدره موادو د سوداګرۍ د خوندي کولو له لارې طالبانو ته پیسې راټولولې. د امریکا قانون د خزانه وزارت ته اجازه ورکوي چې د هر هغه کس شتمني یا بانکي حسابونه کنګل کړي او امریکایان ورسره له معاملې کولو منع کړي چې نړیوال تورست نومول کیږي. د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي چې په ننګرهار کې 340 او 1 کیلوګرام هیروین چې په یو هینو ډوله موټر کې ځای پر ځای شوی ترلاسه کړی دی. دغه وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې د موینیت څخه په یو خبر رسوي اعلان کړی غلی چې د اندازه هیروین پرون د بهسود ولسوالۍ په قلوردو سیمه کې ترلاسه شوی دی. اعلان زیاتوي چې په دغه تړاو یو کس هم نیول شوی دی. وسم د سیمیو نړی څخه د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچي او د دې ایالت په نور برخو کې د سختي ګرمۍ لامل د مړو شمیر له 900 زیات شوی دی. چارواکو پرون د ګرمۍ لامل د نور شاوخوا 115 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې وایي چې د هوا د ګرمېدو لامل د متاثرو خلکو د درملنې لپاره 90 ګرځنده مرکزونه جوړ کړي دي. د دې ادارې مشر جنرال اصغر نواز پرون په کراچي کې خبريالان ته په دې اړه وویل
اس وخت پاکستان جو ہے موسمی تبدیلیات جو موسمیاتی تبدیلی
نه وای پوس وخت کې پاکستان د چاپیریال د بدلیدو علامه په ډیر خطر لرونکو هیوادونو کې ګڼل کیږي. هغه څه چې نن دلته پیښې شي شای په راتلونکي وخت کې لا زیات شي او موږ باید ځانونه ورته تیار کړو. د کراچۍ د شهر د مړسوي کسانو اکثره به وزلې او زړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي لامل مړسوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اتریش پلازمینه ویانا ته ځي. د بهرنی چارو وزارت ویاند جان کیری پرون په یو بیان کې دغه اعلان وکړ. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسه او جرمني به نن د هغه تړون په اړه خبرې وکړي چې له مخې به یې تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د جون 1 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی خبرداری ورکوي چې دغه جګړه ځپلې هیواد قحطۍ ته ورنږدې سوی، ځکه چې 2 مخکې 1 میلیون وګړي بشري مرستو ته ضرورت درلود، هلدا چې اوس دغه شمېره 1.5 میلیونو کسانو ته رسېږي. اسماعیل ولد شیخ احمد وویل د عربي نړۍ په دې تر ټولو بېوزله هیواد کې بشري ستونزې د جګړو له سختېدو سره زیاتې سوې او مسؤلیت یې ټولې خواوې لري. په یمن کې د حوثي اخیانو او ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله 40 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او له 1 میلیون وګړو زیات هم له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. د یمن بندرونه تقریبا ټول محاصره دي چې له امله یې د هیواد ته د بشري مرستو رسول ډېر سخت سوي. خو د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویل چې یوه کښتۍ چې 1000 ټنه خوراکي مواد پکښې بار دي د یمن حدیده بندر ته رسېدلې ده. د ناټو تړون غړي هیوادونو ژمنه کړې چې د چټک غبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت به په تدریجي ډول لوړ کړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې تړون د دفاع وزیرانو ته په دې اړه وویل: موږ په پیل کې پریکړه وکړه چې د ناټو د چټک غبرګون ځمکني، هوایي او سمندري ځواکونه پیاوړي کړو او شمېر یې 40,000 ته لوړ کړو. مخکې موږ 15,000 پوځیان درلودل چې زیاتېدل زموږ پرمختګ څرګندوي. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د ممکنو لاسوهنو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د حملو له ګواښه د اروپا د ساتنې لپاره د ناټو تړون ته د زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باستن ښار د بمی چاودنو تورن جوهر چارنایف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ. چارنایف پرون د محکمې په جریان کې له خپلو قربانیانو بخښنه وغوښته او وی ویل چې زه د هغو مړینو له امله چې زه یې مسؤول یم او دغه د رد وبخشي او دغه درد او خرابۍ لامل چې تاسو ته می اړولې او نجبرانیدونکې دی بخښنه غواړم. یو شکلن چارنایف چې چچن تبرې ماسلو په کوچنوالي کې امریکا ته تللی او په 2012 میلادي کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ، په می میاشت کې قضایي هیئت د اعدام په سزا محکوم کړی دی. د باستن ښار د 2014 کال د اپریل د 15 نیټې د منډو سیالۍ کې دوی بمی چاودنې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حملو وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حمله بلل سوې دي. په دې حملو کې چې جوهر او د هغه مشر رور تیمور لنګ چارنایف په ګډه کړي وې، 3 کسان مړه او 244 نور ټپیان سوي وو. په ټپیانو کې 1200 تنو پښې له لاسه ورکړې دي. او د فرانسې او امریکا ولسمشرانو پرون په دې اړه چې امریکا د یو شمېر فرانسوي مشرانو د مکالمو په اړه پټ معلومات راټول کړي خبري وکړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په صراحت وویل داسې فعالیتونه به چې شایي په خواسوي او د متحدانو لپاره د منلو نه دي پای ته رسېږي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي هغه خبره رد کړه چې ویلې دي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال وایي که جمهور رئیس ورته هدایت ورکړي په ډېره کمه موده کې به د هیواد شمال له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي.
با مردم افغانستان با نیروهای امنیتی ما اطمینان میدیم در شمال اگر بر ما شورای امنیت سرقماندان ایالات قوی مسلح هدایت بته یک دفعه نیت می کار کرده باشیم.
عیسی خان ارمانی چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ورته یو موټر ورکړی زیات در پیژنو، هغه سرتیری چې د ملي شورا پر ودانۍ د حملې په شنډولو کې ونډه لرله.
نورور در تمامات زګون کښ کړه او شرانانه کېدو ټاخ چپا کا ټاخ چپا غا یو یو بوګ در تاړو شپږ نفر مې په ذمہ داری د مې زوري.
د افغانستان په اړه پر نور موضوعات پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی؟ په پروګرام کې مو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي ادارې د وروستیو ادعاو په باب چې په تېرو 14 کلونو کې د پوهنې په چارو کې په سلګونو میلیونه ډالره بې ځایه لګول شوي د پوهنې له پخواني وزیر فاروق وردک سره خبرې کړي دي.
په دې 14 کالو کې امریکایي ډالر میلیون یې په ځای پرېږده، 100 میلیون یې په ځای پرېږده، میلیون او سنټ یې نه دی ورکړی. البته لګولې به وي، خو زه ادعا نه لرم چې دوی ښې لګولې که بعد یې لګولې، دا د دوی کار دی.
د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان ملي امنیت شورا د پاکستان په امنیتی او د بهرنیو اړیکو په چارو کې د صدر اعظم د لوړ پولیس سلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ خبره رد کړه چې ویلي دي د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو ترمنځ ګډ تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د پاکستان صدر اعظم سلاحکار پرون وویل د دواړو هیوادو د استخباراتي ادارو ترمنځ دغه سند د افغانستان د حکومت په غوښتنه لاسلیک شوی، خو د افغانستان د ملي شورا فرهنګي سلاحکار نجیب منلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاحکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل، او د دغو تضمینونو په جمله کې دا و چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک.
د ښاغلي منلی په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکی اړخ خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار ویلي په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او په راتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاحکار نجیب منلی په وینا
افغانستان کې ځینې کړي شته چې نه غواړي د پاکستان سره روابط ښه شي، او پاکستان کې ځینې کړي شته چې نه غواړي د افغانستان سره روابط ښه شي. هغوی به خپل سیاستونه کوي. د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي، مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي
سرتاج عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کنفرانس په څلورمه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
و امر دلته د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان په د بهرنیو اړیکو او په امنیتي چارو کې صدر اعظم د لوړ پولیس سلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ ګډ تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. تر دې مخکې سرتاج عزیز دغه راز د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې کچېرې پاکستان د په قبایلی سیمو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات نه وای کړی، د افغانستان امنیتي وضعیت بلدي هم خراب وای. خو افغان چارواکو هم هغه دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دغو عملیاتو په نتیجه کې یو شی چې په افغانستان کې د امنیت له خرابېدو سره مرسته کړې دا ده چې له هغې خوا وسلوال دې خوا راوښتي او په دې د افغانستان په خاوره کې تخریبي اعمالو ته مخه کړې ده. سرتاج عزیز دغه راز د افغانستان د سولې په اړه هم ویلي وو چې پاکستان غواړي چې د سولې بهیر ګړندی کړي. له دې مخکې د چین په اورمچي ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه او د یوې بلې غونډې لپاره هم په نږدې راتلونکو کې زمینه برابروي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
آیا په افغانستان کې به وسلوال طالبان برلاس شي او که د اسلامي دولت ډله یا داعش چې ویل کېږي په وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې فعالیتونه زیات کړي؟ دا هغه موضوع ده چې نړیوالو ورځپاڼو پرې ډېرې لیکنې کړي. جان خالکوزی نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې.
فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ ګڼه کې د طالبانو راتلونکي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي دا چې له طالبانو څخه ملاتړ مخ په کمېدو دی او د اسلامي دولت ډله د پراختیا په حال کې ده، طالبان ممکن د ژوندي پاتې کېدو لپاره په یوې سیاسي ډلې بدل شي. خبرونه لیکي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو د جګړې لپاره دوی نوې جبهې پرانستل کېږي. یوه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پراختیا او بله دا چې پاکستان د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیکي ګواښ مخامخ کړی. د خبرونې په باور تر ټولو مهمه خبره دا ده، پاکستان چې له 2001 کال راهیسې د طالبانو ملاتړ او پالنه کوله، داسې ښکاري چې د چین، سعودي عربستان او افغانستان د فشارونو له امله د طالبانو له ملاتړ څخه لاس اخلي. د خبرونې په باور دا دوه غیر مترقبه چیلنجونه د طالبانو مشرتابه اړ کوي چې د اوږدې مودې ژوندي پاتې کېدو او سیاسي راتلونکي لپاره په خپلې جنګي پالیسۍ له سره غور وکړي. فارن پالیسي خبرونه وړاندې لیکي له کومې ورځې چې اشرف غنی د جمهوري ریاست په څوکۍ ناست دی، له اسلام آباد سره یې د ښه سلوک پالیسي مخته کړې او د همکارو دولتونو په خاص ډول د چین په مرسته یې په پاکستان فشارونه زیات کړي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي او یا هم په خپله خاوره کې له ټولو وسلوالو سره مقابله وکړي. فارن پالیسي لیکي پاکستان په ظاهر کې دغو فشارونو ته غاړه ایښي او یا هم د دې هیواد ملکي او پوځي مشرانو د خپل امنیت د خرابېدو له امله د طالبانو په اړه له توقع خلاف بیانونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف مه میاشت کې کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو په سرانه حملې وغندلې او ویل چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای. د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف هم ورته څرګندونه وکړي. د پاکستان د ملي اسامبلې د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس اویس احمد خان لغاری د روانې میاشتې په سر کې وغوښتل چې اسلام آباد باید د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د ښه نیت په بدل کې د حقانی شبکه او طالبان کابل ته حواله کړي. فارن پالیسی د تحلیل پروسه برخه کې لیکي طالبان به د وخت په تیریدو سره د منابعو په کمیدو او د ناهیلیو له امله د پوځي څنګ په څنګ کې په افغانستان کې په موازي ډول سیاسي حرکت پر مخ بوزي او ځینې مشران به د خلکو د زړونو خپلولو په مقصد په ځینو ادارو لکه قضا او امنیتي برخو کې ځای په ځای شي. په دې توګه به طالبان د خپلو سیاسي ګټو او ژوندي پاتې کېدو لپاره شخړې کمې کړي. امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ملي پوځ د سرتیری عیسا خان د زړورتیا او وطن دوستۍ په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي 28 کلن عیسا خان ډېر لږ وخت درلود چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې له ځان وژونکي حملې وروسته ځان سنبال کړي او وایي د هېڅکله د داسې سختې چاودنې غږ نه و اورېدلی. ورځپاڼه لیکي د عیسا خان په غوږونو کې د چاودنې غږونو انګازې کولې، خو دغه زړور پوځي او نور ملګري د څو ثانیو لپاره د کانټینر تر څنګ چې دودونو او لوګیو فضا تیاره کړې وه ودرېدل. عیسا خان د تجربې له مخې پوهېده چې په چاودنې پسې انتحاریان ودانۍ ته داخلېږي، هماغه چې M14 ټوپک ته لاس کړ او د ده په وینا بسم الله یې کړه او شپږ واړه ترورستاني یو په بل پسې ووژل.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې. د یادونې وړ بولو چې نن په دې پروګرام کې بیا هم د سولې او ناامنیو موضوعات څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ او نظر هم لرئ د ازادۍ راډیو له لارې نور اورېدلی شي. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ. بیا هم د ناامنیو په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال وایي که جمهور رئیس ورته هدایت ورکړي په ډېره کمه موده کې به د هیواد شمال له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې چې د سهشنبې په ورځ د ملي اردو سرتیر عیسا خان ستاینه کوله ټینګار وکړ چې د شمال د نیولو لپاره به کله هم د افغانستان د دښمنانو هیلې امپوره نه شي. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي که د جمهوري ریاست مرستیال کومه طرحه لري باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې عملي کړي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هیواد په شمال او شمال ختیځو سیمو کې خلک د نامنیو په وړاندې د حکومت په کمزورو کړنو بې باوره شوي دي، د جمهوري ریاست لومړی مرستیال ډاډ ورکوي چې د افغانانو د وینې بدل به له دښمنانو واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ملي اردو د یوه سرتیري عیسی خان د ستاینې په مهال وویل که هر وخت د جمهور رئیس لخوا دته اجازه ورکړل شوه په ډېره کمه موده کې به د هیواد شمال له مخالفینو پاک کړي. ښاغلی دوستم وایي د افغانانو دښمنان به کله هم خپلو هیلو تا ونه رسیگی.
با مردم افغانستان با نیروهای امنیتی ما
دا افغانستان خلکو او امنیتی ځواکونو ته ډاډ ورکوم چې که د شمال د امنیت لپاره ما ته هدایت راکړل شي نو زه دا کار کولی شم. اسامه بن لادن، ملا محمد عمر او حقانی ټول ما پیژني. د خدای په مرسته به یا دا ډلې تسلیمیږي او یا به نیول کیږي. افغانان نور د طالبانو او داعش د بیرحمانه وژلو تحمل نه لري.
کشتارهای بیر
بلخوا په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې تل د بېلابېلو ډلو لخوا د پوښتنې سره مخ شوي دي، ښاغلی دوستم ټینګار کوي چې د جنګ د ختمېدو یوازینۍ لار د مخالفینو سره د سولې خبرې دي. هغه وایي د ملي وحدت حکومت سیاست دا دی چې د طالبانو سره د خبرو اترو موضوع تعقیب کړي او له دې لارې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د اسلامي جنبش ګوند او د جمعیت د ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور په مشرۍ په شمال کې د امنیت د ټینګښت په خاطر د یوه ایتلاف د جوړېدو راپورونه هم تازه خپره شوي دي. له دې وړاندې عبدالرشید دوستم د خپلواکه دفاع په نوم هم یوه طرحه د افغانستان د امنیت شورا ته سپارلې وه چې له مخې یې نوموړي غوښتل د هیواد د شمال د امنیت په خاطر د زرګونو جنګیالیو څخه یو قوت جوړ کړي. په همدې حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره باید هر اقدام د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره شي. افغان کارپوه ناظم ګل زدران ازادي راډیو ته وویل
دوستم کولای شي چې ریاست جمهوری د مرستیال په صفت باندې دولت کې دننه مرسته وکړي د سولې او امن په تامین کې. موږ په تیرو کلونو کې د ډایا او د ډی آر په پروګرامونو کې دا غیر مسؤول کوم موجود وي هغه غیر مسلح شولې او موږ بیرته بیا د صفر حالت ته باید ونه ګرځو. که څوک دلته مرسته کوي هغوی د دولت په چوکاټ کې مرسته وکړي.
له دې سره سره چې افغان حکومت په دې هیواد کې د تلپاتې سولې په خاطر د ګاونډیو هیوادونو په شمول په نړیواله او سیمه ییزه کچه د ډیپلوماتیکو لارو چارو هڅې کړي، خو لیدل کېږي چې دې کوښښونو سمې نتیجې نه دي ورکړي. کارپوهان او عام افغانان وایي دې باور ته رسیدلی چې یوازې د افغانانو یووالی د همغږۍ د روحیې پیاوړي کول، د امنیتي ځواکونو ته څنګ ودرېدل او د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې له منځه وړل کولی شي د امنیت د تامین ښه لار ثابته شي.
و امرودل چې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي که جمهور رئیس ورته هدایت ورکړي په ډېره کم موده کې به د هیواد شمال له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. د دوستم دغه اراده هغه سرتیري عملي کړه چې ده هم وستای او ورته موټر یې ورکړ. عیسی خان ارمانی د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوال برید په ترڅ کې ځان وزلاو شپږ وسلوالې ووژل. عیسی خان ارمانی ته هم ولسمشر کور ورکړ. دغه راز د نورو خواو څخه هم دی ونازول شو. په لغمان کې یوه څلور لاره هم په نوم ونومول شوه. خو عیسی خان ارمانی څوک دی؟ اجمل تورمن به زیات را وپیژني.
د جوزا نه ویشتمه د افغانستان په ملي شورا موټر بم چاودنه او د وسلوالو مخالفینو ډله ایزه حمله.
ناترسین هیچ گپی نیست، ناترسین وکیل زیبای محترم.
دا پیخه یو تل زیگوی، یو غازی، عوام هم داوی او اکسونه نیمش با د کابل په واټونو سړی فیسبوک کې نړیوال کوي. د افغانستان بهر هم نوم پر ژبو او د میړانې کیسې کیږي. خدا څوک دی؟
عیسی خان ارمانی ما د یو سلو یو لسمې پیر کې د اول لیوا څلورم کندک د قراګا ټولي بریدمل دغه لسنیمې بجې شاوخوا وې چې په اتاق کې ناست یو ناڅاپه یو خطرناکه چاودنه وشوله. دا زمون کانتینر د کانتینر شاتم چودنه او شلو مې بیان کی صرف کانتینر د چودنه زی موانې و ډیر لنډ ډیر خطرناک غړزی وکړو چې غوږونه زمنګار سره ډوب کړو تپ تیار شولا کانتینر کې چې شی سامان او تختې وي کنه وی ټوري را باندې راوغورځولې نو ور سره په منډم شو نو خدای شته ما نه خپل سره نه درکه ونه و نو یو مل ټوپک می په لاس راغی دانډیوالانو نو مازړه کې ویل چې اتمن دا خلک تا چودنې وکړه دې سره ډلیس خلک مشته غواړي چې رانه وځي په پارلمان باندې او په ساتونو ساتونو جنگ وکړي خلک د مینځه ټول ویسي نو مرمې مې تیره کړه د کانتینر په دروازه کې مرته زنګون کې شو نو تیار راغی موټر به مې ځان ته دروازه جوړه کړه موانې وغورځوله نو دې پسې پیاده را مارش کړل ټونو سو شاته ودرو ته کوشلل د راکټ او کلنشکو په بمیدستانو سره راخوشو نور ور در تمام ته زګون کښ کړه او شرانه نه کېدو ټاخ چپا ک ټاخ چپا ک یو یو بوګ در تاړو شپږ نفر مې په زمواري د مېزه وړي
ایسا خان وای سرباز ده ل سر سره لوبي کوي نو زکه ور سره د مرګ ویرا نه ده پخته
باز په نوم یادې ګو سرباز سر سره مونږ همیش بازی کوو نو چې سر سره بازی ونه کې د سخوار کار نه ده چې چا سره مخامخ وجنګيږي او سینه ده ورته مخامخ نیول یو جنگيږي نو دا سر په بدل کې کیږي نو ما سر نه ځان تیر کړ او ځکه مې مقابل کړو سره جنگ کړه ده
د کابل په واټونو لارو او کوڅو کې د عیسی خان لاکسونو یوازې نور نه په خپل دای هم خوند اخلي
دته نه خوند اخلم زم چې زما کوڅونو نور خبرې شي په خارج ملکو کې لاس وړم شي دا خو مې افغانستان د خپل ملک ده
عیسی خان چې ولسمشر یې یوازې په تلویزیون لیدلو د هغه ملمکیږي او غنی د کور کلی ورکوي
ولسمشر راته خپل دریو تاکا کور راکو ماوینه اولی راته خښسته موټر راکو نو نور هم ډیر دوستان دي تر اوسه نازولې ما نو نور دوستان ډیر هم دي د خیر نور په پسته دی مونازي
د خښه سرباز عیسی خان ژوند اوس بدل شوې ده د وی نور چاري خو پریک ده چا سره د خبرو وخت هم نه لري
ولا ډیر زیات تغییر راغله ده پهلن خاطر د دې چې زه په دې خپل ځړ کې وایم چې ته څومره پسمانده یا وادي خشره سرباز وي ریتمل وي او نن سبا ته پس خلک ګرځي او چاته رسیدګی نشه کولای چې ورسره خبرې خالی وکي نور کار خو پرې ده مطلب خبرې ته شي خبرې نو زه ډېر د دې وخت کې یو ژوند نه یو خاطره لرم او هغه لرم چې زه چاته په دې وخت کې نه رسیدم او تاسو هم
خو یې ساخان ته اوس یوازې خوشاله یو مخنه ده کړی د خچ ټوپک هم ساری خدای وای هر څه ته غاړه ورکړی دا
ما په دې وطن پلار او د افغانستان د ملت په خاطر ځان سکه چې خپل کورنۍ پیدا کوم هغه رشي مې ځان خطر کې اچول او څنګه مې نیول او دښمنو مې د مین زوړو نو د دې نه معلومه ده کزي وشته وي کله د دښمنانو سره واسکټي وي دز مې پکړه و چاودنې کړه و خو بیا د مین زتلو خو ما خطر هر څه په ځان منل ځکه مې دا کار کړی دی او ټول نړیوالو دغه ګوري مې چې دا کار چې څوک یې اغاتمن دا خطر یې سي قبول کړي په ځان د فامیل او خپل
د عیسی خان هم کاغو شملګری هم نیغ نیغ کیږي او د خپل ملګری میړانه خپل کړي خلک هم ور سره یادګاری تصویرونه اخلي او خای په خپل البومونو کې ورته ځای ورکړي د جوزا د نهه ویشتمې نیټې د افغانستان په ملي شورا د موټر بم چاودنې او د وسلوالو مخالفینو د ډلیزې حملې اتل او غازی همدا عیسی خان پیشندل شوې ده
زلغمان تم سلام کی بمیل کو پل وطن تلا شو لنگار کے وسوس پہ او کو زچ زلغمان تا
د عیسی خان ارمنی په ویړمو د سندره خبره کړه عیسی خان ارمنی په اوایلو کې په البته په لومړیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د لغمانی په نوم شهرت وموند، خو وروسته د ازادي راډیو سره لکه څنګه چې مخکې مو واورېده وویل چې زه عیسی خان ارمانی یم. په هر صورت هغه داسې څه نه دي کړي چې هغه د یوازې په یو سمت یا یو قوم پورې محدود پاتې سي، خو نن ورځ هغه ته ټول د افغانستان د ملي اتل په سترګه ګوري. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د پوهنې په وزارت کې د فساد او د پیسو د بې ځایه لګولو د وروستیو تورونو په باب مو د پوهنې له پخواني وزیر فاروق وردک سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي. د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم درته خبرو، خو اوس به قسیم سولمل ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کېږي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به د غرض په هیواد کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري او باور یې څرګند کړی چې د دې هېواد له څلور دېرش ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش فعاله ده. د امریکا خزانه وزارت پرون پر مولوي عبدالرشید بلوچی ادا کېږي د طالبانو جګپوړی غړی دی او یو کال مخکې افغان چارواکو نیولی بندیزونه ولګول. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په ننګرهار کې 340 کیلوګرام هیروئین چې په یو هینو ډوله موټر کې ځای پر ځای شوی و ترلاسه کړی دی. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې د سختې ګرمۍ له امله د مړو شمېر له 900 زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اتریش پلازمینه ویانا ته ځي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی خبرداری ورکوي چې دغه جګړه ځپلی هیواد قحطۍ ته ورنږدې سوی، ځکه چې دوه کاله مخکې 1 میلیون وګړو بشري مرستو ته اړتیا لرله، حال دا چې اوس دغه شمېره 1.5 میلیون کسانو ته رسېږي. د ناتو تړون غړي هیوادونو ژمنه کړې چې د چټک غبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت به په تدریجي ډول لوړ او شمېر به 40,000 ته ورسوي. او د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باستن ښار د بمی چاودنو تورن جوهر سرنایف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته کې غواړي ویل ولې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به بیا هم لاړ شو. د پاکستان د سن ایالت په تیره بیا کراچۍ ښار د وروستۍ ګرمۍ وضعیت چې ورځ تر بلې د مړو شمېر پکې زیاتېږي. د پاکستان د سن ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې د تودوخې یا د ګرمۍ د زیاتوالي له امله د مړو شوو کسانو شمېر پرون نور هم پورته ولاړ. چارواکو وویل چې 115 نور کسان د زیاتې ګرمۍ له امله مړه شوي، چې په دې سره د مړو شمېر له 900 څخه پورته شوی دی. نور جزئیات به له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په رپورټ کې واورئ.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تېرو 3 ورځو راهیسې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر مخ پر زیاتېدو دی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ ښار په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي له تېرو 5 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله د وژل شو شمېر تر 900 اوښتی، چې تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي دي. د دوی په وینا یوازې د چهارشنبې پر ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 115 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، چې ډېری د کراچۍ اوسېدونکي وو. د چارواکو په وینا د کراچۍ په جنا عباسي لیاقت نېشنل او نورو روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی او لا هم دغه روغتونونو ته د تودوخې له امله د بې سده شو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري. د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څنګ مشر ډاکټر سیمی جمالی د پنځشنبې په شپه د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم په کراچۍ کې تودوخې زور لږ څه کم شوی، خو لا هم روغتون ته د جلوخلو ناروغانو د لړۍ دوام لري. د جمالی په خبره په تیرو څو ورځو کې یوازې د دوی پروختون کې درې سو لس کسان مړ شوي چې د کراچۍ په تاریخ کې ساری نه لري. په تیرو څلور ورځو کې زموږ روغتون ته دومره جل وهلي ناروغان راوړل شوي ول چې په تاریخ کې ساری نه لري. تر اوسه پورې موږ نږدې د 19,000 ناروغانو درملنه کړې او د دې ترڅنګ تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې د تودوخې له امله درې سو لس کسانو خپل ژوند بایللی. بلخو د کراچی ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د سند اعلی وزیر او نورو ایالتي وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د مرکزي حکومت پر ضد احتجاج وکړ او په دې ایالت کې د تودوخې له امله د مالي زیان مسؤلیت د نواز شریف پر حکومت واچاوه. دوی پر نواز شریف نیوکه وکړه چې د روژې په پیل کې له ولس سره ژمنه کړې وه چې په دې میاشت کې به برېښنا نه قطع کېږي، خو دوی په خبره د روژې میاشت له پیل راهیسې د برېښنا قطع کېدل د پخوا په پرتله زیات شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو د ملي ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې په نړیواله کچه په چاپیریال کې د بدلون له امله ښایي په راتلونکو کې په کراچۍ او د پاکستان په نورو سیمو کې د تودوخې دا ډول څپې نورې هم راشي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز مرکز ګڼل کېږي چې شاوخوا 1,000,000 خلک پکې ژوند کوي. که څه هم دغه ښار له پخوا راهیسې د څښاک د اوبو او برېښنا له کموالي سره مخامخ دی، خو سږکال د دوی ستونزې د برېښنا د اوږدمهاله بندښت له امله د پخوا په پرتله څو چنده شوي دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شمیره د آزادې رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې زما د یت تر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریک و ویګرک و ازریک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. دی وایي چې د دوی په کلي کې یو غیر مسول وسلوال کس دی او په ناحق یې د ورور وشته دی. د پروان دغه اوسیدونکو وایي سره له دې چې لدی پیخ تخاتو میاشت تیریږي، خود پروان ولایت د امنی قومندانۍ لا تر اوسه دا کس نه دی نیولې.
او زه د خلازه او وحیدین کاند خواجه خیل د کلی مربوط ده د پروان ولایت.
ستونزه مو څه ده؟
دا غاده چې په وشتم د ساور باندې د بریالي په نامه باندې تل غیر معصوم کاسته دلته موږ پر مکه کې کار کړ د کارګر دی خاتم اجاره ور کړی دی پر مکه کې ودل تر راي د کارګرو نه بیلو نه بار ک کارګرو ته کنزا وکړي. موږ چې ورغلو موږ ورته لولې د جوړوره موږ ټایم کنزا وکړي تر اثرونه کته کښونه کته سره کښولې موټر په موټر ته چې تجک موټر ځان ور سره باندې ورور په بندول په وخت داس د مرمۍ وشت خلا ټول د اثرای ته خلاف بیل خپل کار پروان ولایت مری ټوکړه خپل زخمی مولي د وایتان راغله خپل ټول گزارش ولي ک دا مغشپه په تیرال برسی د سایه وکړه چې هغه د زمينه څونه لري د زمين سایه ته راغله دا موږ باندې ترس کړای دا مقصد دولت په سیراغ نه وای چې رانغه مغه اوله شپه په سیراغ نور څوک سیرانغله و یغه ما ګری دی هغه د خپل کلی ختم ګری درې څلور نفر مصاله ور سره دي خپل کار کې خلاص نو تجربه دي قضیه و
دا خبرې علي چې ته وای تا ورور وشته ده دا څوک ده؟
دا حاجی افضل په مرمۍ وشتلای دوه مرمۍ وشتلای خلکو د ټوله دا قضیه معلومه ده.
حاجی افضل څوک ده؟
حاجی افضل هم دغه کلی ده کنه د زما ورور ده دغه کلی دغه کلی دین کای ده په لازمه کې ورته راغلای ده دوه مرمۍ وشتلای د کشاوي موټر ته چې ځان ور سره باندې په دې وخت کې دوه مرمۍ ولي خل راځي ته خلاصي غږی خپل کار
یعنی کوم مخکنه د خصومت یا دښمنی خو نه و؟
ایت خصومت نه ایت خصومت دای و جورگیر ده مساله کل ده مقصد چو گیل کتیزمه کولاری وده خیلی تاجیدهی یه رای پیسی تیواری ایت خصومت نه رو منگل تا پستنه کرایی چه من دیر غریب خلگی ده خپل کار و پس و پیچه سرانه کار لرون غراز لرون دخمنی لرون دیده را که کمچای منگا در لوده لیخ دولت که و مخی واری زم کره و مقصد یه خلگو تا با معلومه جدی سر من دخمنی لرون دخمنی دلیازه ای وشتلو یا کم بعد مره سولی ده ایت خبره مسته
و ستاس ارور چیر تده؟
شپخانه که دا کنگل اطرا ده بیستر و اسم راوستلای ده مقصد ده اگه که دا دوسیه چارکار که مریضه ور کرده دا امرجنسی که بیستر و بوم تا چارکار تا علاج و نشه بیام امرجنسی دا بود امرجنسی که وست رود دا پزایی که دره میاشتی بعد بیا باید امرجنسی تلاشی دیا عملیاتی مقصد مشکلاتی لگ دیر دی
دا پا دی مانا چه امنیتی مسئولینو دا دی مسئله پختنه نده کرده او دا کسی نده نیوله تاسو هم دا وای
مقصد اول اشپا پسی راغلی نوای چه پیگیری نوایا اشپا پسی راغلی مقصد و کور تای ورتکاولای چه بریالای چیر بریالای نشتا براسی ده سایه کرده ده غذای که چه سرای مشتلای دال تطیلی براسی کرده او نور اید شوگنی دیده ها تای واسکار نده پسی راغلی بیغام دل بیتا
وستاسو دامنی قماندانی تطلیلی یاگوی در تا چه بایلی؟
منگا نی ورغلی بیا من خپل زخمی شی خپل زخمی د مار مارګی آل او خپل زخمی تداوی من ګیلا وکړه اته چې هغه خلک د سپی سره همکاری کړي د مثلا درد دلې ور سره کړي هغه ته وڅ خبره لګی چې به تاسو سره ګورم زه تاسو مولم تاسو هم نه پرنت همکاری کړي دی هم کوم خبره ما فاق کې کړي ده مقصد خلک ته دی همکاری کې دوستان دي نه هغه خلک ته دی اخلاص
تاسو نو څه غواړئ
منګ دا غواړم کمانډان صاحب دا نه سره وګګی تا دا مسله ورته ولې دا سړی نه نيست
باید توه هڅه مو کړ چې لبریالي سره چې ویل کی غیر مسوله واستول کمانډان دې اړیکونی سو خو بریالي نشونو د پروان ولایت د دغه اوسیدونکو ستونزه مو د پروان د امنی کمانډان محمد زمان مموزی سره طرح کړ یو کس منګ ته د خلازوی لسی منځنګ وهله غوای چې یو غیر مسول وسلوال کس د ورور وشته ده دا وای د ساول په میاشت کې دغه پیښه شوې خو تر اوسه تاسو د غیر مسول وسلوال کس نه دنیوله تاسو په دې اړه څه وایي
bale منګه په تاریخ د سیستم باندې نه تقریبا 2-3 هفته کې لاجات منګ ته د خلازوی اول راغی د منګه وزې چې له نفر څخه مرمه وشته ما خامہ د نورسته من پولیس ته وی فورګر پولیس لار منطقه دې نه بار فکر نو چې بجرین فرار کړي فرار کړي منطقه کې کله راځي نو دغه په شکل راځي کله چې ځل راځي نو دوی چې ته لوی اطلاخ اخلي یا کوم نور دوستان یې خلکو همکاري پولیس سره نه حیات مهمه خلک همکاري ونی کې نو مو خو یو اصول د دنیا مې دی او د دولت هم نو توان مانی نشي چې موږ کوم باندې پرادار وګړو کله دې وطن کې شته خصومتونه دي دا چې به موږ پښتنو ګو سره ونی سو خصومتونه خلکو نه پښتنو ګو دا متظاهر نه پښتنو ګو چې تاسو وجه سو ولې سړی وشته ولی وشته وو څه وجه چې خصومت هم نو زنجان نو زه سره لیونه د خلکو دي کومه خاصه مشکل شته منطقوي موږ پیګیری کوو ان شاء الله دې رابطه تدبیر لرو
د دې ورور نه بلکې وایي چې نور خلک هم زوروي
کله چې اطلاع راشي موږ هیڅ چا پروا نه لرو هر څوک چې موږ په دنګولو کې هیڅ معذرت نه لرو خو که کله خلک موږ سره همکاري وکړي موږ خلکو نه په غوښتنه دا ده کله دا چې مفسد خلک یوازې دانه نور مخرب مفسد لګولګرد خلک چې منطقه ته متضرر کیږي موږ ته وښي نور نکیږي تلیفونونه شته دي تلیفون خصوصي دی موږ ته زنګ وهي دي ما نمبر ټولو خلکو سره شته کلي موږ د پروان ولایت کې د صندوق د شکایت صندوقونه د نصب کړي دي تقریبا ډېر ځایو کې صندوق شکایت لري پولیسو که څوک مشکل لري حتی موږ داسې په راډیو کې په تلویزیون کې تاسو راډیو ته هم دا خبره کوو که زموږ د پولیسو نه څوک شکوه لري په قد موټر نمبر سریال دې واخلي یعنې موټر نمبر واخلي موږ ته تلیفون وکړي یا یاداشت کړي دي موږ هغه کې زراعت کوو ځکه چې دا جامعه ده هر نوع مشکلات شته دي که نه خلک نه بلکې حکومتي خلکو کې مشکل شته دي اکثری موږ کوشش کوو دوی ته موږ عاجز نه یو چې موږ سولو شو دي بله
مخکې له دې نه تاسو داسې موارد درلودل
خو ډېر زیات دا خو افغانستان ده ډېر زیات داسې موارد شته دي چې خلک ولګار خلک هلته غله وو راغله په دې چې کلو رباط کې موږ چې په شوای ولو ډزې وکړې ډزې په نتیجه کې مړه شول موږ چې مړه شو دی په دې مړه مړه سره او ډېر ابو له شپه کورته سره وخته او چا وشتله او کوراله او مکه او اتیره میاشتې موږ دوه کسه وشتو د زخمیانو شفاخانه کې باندې دي دا غلطي مسله غلط ډیر زیات موږ رسیدلې تقریبا 500 نه اضافه خلک یو نفر چې دلته تیر کال د دې کال مخکې واده کې نصیب ما شوله او هغه کې تقریبا 30 کسه تمرو څه زخمیانو هغه مو نیو موږ تقریبا 500 نه زیات مجرمین نیولې ما وستم سوارلې په سرهاو سرهاو کیلوګرام زرهاو کیلوګرام مواد مخدر نیولې
یعنی ستاسو فعالیتونه ډیر د خلکو په همکارۍ متمرکز دي
د شک نشته چې خلکو همکاري نهایت مهمه ده خلق باید من سره همکاری وکړي چې خلق همکاری ونه کړي دا وګوره د افغانستان تشکیلات زه خبره کوم یوازې د بګرام ولسوالي 2,60,000 نفوس لري او زموږ ټول د پولیسو تشکیل 8,000 ده دا اوس د دې خلکو دومره اراضي دومره ځمکه دومره ځنګلزات ټول باغونه دي دیوالونه پرې تاو دي د دې خلکو چې خلک موږ سره همکاري وکړي دا مشکل نه حل کېږي خلکو همکاري ده چې موږ دومره موافقه لرو همدا اوس هم کله موږ سره همکاري وکړو دغه سړی دوه هفتو کې مونږ نیولی شو
دغه سړی چې اوس یې شکایت کړی دی دوی څه وخت تاسو ته درشي
چهار وخته دروازه خلاصه ده دوی ته مخ هر وخت چلی شي
تاسو ژمنه کوئ چې له دوی سره به همکاري کوئ او مجرم به چې هر چیرې وي هغه به نیسئ
افغانستان په هر ولایت کې د دس دقیقې مونږ نیسو
کور ودان قومندان صاحب تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرحه کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو زه اجمل تورمانیم او په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د پوهنې د وزارت د پوخانی وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک سره وغوښتل چې مرکه وکړو ښاغلی وردک خبرونه ته خره خلاص
تورمان شبار کله راغلی قدمونه پلی مو
مننه کور ودان جناب وردک صاحب پښتنه بل دې ځای پیل کو چې په دې وروستیو کې د امریکا سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې ویلي دي چې په پوهنې وزارت کې په یو اندازه اختلاس شوی دی بیا تاسو په خپل مرکه کې د رسنیو سره او په ځانګړي ډول د ازادي راډیو سره د یو توتیا بلل ده فکر کوئ چې ولې توتیا هغه هم د پوهنې وزارت په وړاندې یو هغه وخت چې تاسو پر اس کې
تشکر اجمل جان تاوتیا په دې د چې اول کې اجازه دی وی ز ډیر عذر غواړم چې همدغه کومه مقدمه چې تاسو شروع کړه د دې نه شروع کوم
مېرمن
حقیقت دغه سینه دی لکه د معلومات چې تاسو ترسې دي زبا خوشاله شم چې یو کاپی دې مکتوب د سیګار در سره واخلې ځان سره کنه سیګار یو ایس یو ائی ڈی ته لیکلی دی چې د پوهنه فعلی وزیر په شپږم د جوازا په پارلمان کې په ولسی جرګه کې په یو استیو جوابیا غونډه کې وویل چې په خاني ارقام چې د پوهنې په وزارت کې مسؤلینو استعمال کړي نو دلته اتهام فرد ته هم نه دی متوجه چې فاروق وردک وي مسؤلینو او زما په دوره کې هم نه دی متوجه په تیرو څوارلسو کالو کې ویلي په تیرو څوارلسو کالو کې د پوهنې وزارت مسؤلینو کوم ارقام چې راکړي خیالي او هوایی دي په خاطر دې چې ډونرانو ته قناعت ورکړي تر څو ډېرې پیسې ترې واخلي دا ادعا ده بلخي ده سیګار مامور جکشوه یو ایس یو ائی ڈی ته چې د امریکای د انکشافي بینلې انکشافي کومکونو اداره د دې ته لیکلي چې کدا ادعا حقیقت کنه ده یو د معلوماتو کې یعنی کوم ارقام چې په گذشته کې ورکړ شوی هغه ارقام صحیح دي که د وزیر ادعا صحیح ده ستاسو سره کوم ارقام درست ارقام دي یو دوهم $98 میلیون په څوارلسو کالو کې امریکای د یو ایس ائی ڈی له طریقه په پوهنه باندې مصرف کړي اجمل صاحب د ټول خبرو ته توجه وکړ دا وزارت ته نه دی ورکړي په پوهنه یې مصرف کړي توجه کوي دا فرق لري وزارت پیسې ورکول او په پوهنه باندې د خپل قراردادیان او انجوګان او د شرکتونو لپاره مصرفول دا فرق لري نو هغه $98 میلیون چې په څوارلسو کالو کې یو ایس یو ائی ڈی د افغانستان د پوهنې په نظام مصرف کړي وګوري چې په دې کې حیف مایل جوړ شوی څومره مکاتب خیالي دي څومره معلمین خیالي دي معلومات راټول ترڅو چې موږ اطمینان حاصل کړو چې د امریکای د مالیه ورکوونکو امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې هدر نه وي تللي او لاړې نه شي دا به زه غواړم ته یو کاپي در سره واخلې دې مکتوب دا راپور نه دی نمبر یک دوکې اتهام نشته نمبر دو دې وختنه کړي وضاحت یې وخت دی ویش یې دی نه توجه دې وکړه اما زه اوس راځم مسایل د زکه عامه او سیاسي ذهنیتونه د خبرې په بل رقم اشغال کړي ذهنیت عامه دا څه دی چې دا الف راپور دی توجه دې وکړه اما عرض مې دی راپور نه دی مکتوب دی د سیګار لخوا یو ایس ای ائی ڈی ته او څه دې وضاحت وکړل دی اما زه راځم زه اوس قصدا او عمدن په دې کې د موضوع را تحلیل او مراد چرمه یعنی ګرچې مکتوب دا غسه نه دی تو درې خبرې مهمې دي نمبر یک سیگار په خپل وای چې $98 میلیون په څوارلسو کالو کې د امریکا پیسې د پوهنې په نظام لګیدلې هېدې دې جملې نه $24 میلیون د افغانستان د حکومت د بودیجې دي متباقي نورې آف بجټ دي آف بجټ هغه پیسې دي چې خپل د امریکا یعنی د یو ایس یو ائی ڈی لخوا د دوی خپل قراردادیانو د خپلو انجوګانو او د خپلو امریکایانو په ذریعه باندې مصرف شوی بنا ان او هغه څلرش میلیونه ډالر هم دوی په آخر کال کې کتابونه چاپ کړي مالی مدیریت یې دوی کړی پیسې معرف ته نه دي ورکړي خو که خیر هغه څلرش میلیونه مستقیم کومک وبولو متباقي یو سنټ امریکایي په تیرو څوارلسو کالو کې څه زه وزیر د معارف وم څه قانوني وزیر د معارف و او څه اتمر صاحب وزیر د معارف و څه جناب ډاکټر صاحب مشاهد وزیر د معارف و څه قرقین صاحب وزیر د معارف و د پنځه ما په شمول پنځم اوسنی شپږم بلخي په دې څوارلسو کالو کې امریکایي ډالر میلیون یې په ځای پرېږده سو میلیون یې په ځای پرېږده میلیون او سنټ یې نه دی ورکړی البته لګولې به وي خو زه ادعا نه لرم چې دوی ښې لګولې که بعد یې لګولې دا د دوی کار دی اما موږ ته یې په اختیار کې نه دي راکړی نمبر
یک څنګه یې لګولې
زه درته وایم د مثال په ډول دوی یوه موسسه لري د پاول بارکر په نامه چې پخوا د زموږ د هجرت په وخت کې د یوې امریکایي موسسې رئیس وای موسسې نوم یې اوس ویر شو زراعتی موسسه و ده دموږ تاسو پخوانی وزیر د زراعت هم کار کې کوه دې ته یې په روزګان کې پیسې ورکړي چې ته ولاړ شه په روزګان کې د معارف په حمایت کې کار وکړه قبول ما غوښتنه ترې کړې چې وروره دغه قرارداد چې تا پاول بارکر ته ورکړی د دې یوه کاپي ما ته راکوي چې زه پوه شم چې ته په روزګان باندې څومره پیسې لګوې څومره معلمینو ته معاش ورکوي څومره کتابونه چاپوي څومره مکاتب جوړوي وغیره 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 تر څو زه د ډوپلیکیشن مخه ونیسم زه په خپله بودجه کې هغه پیسې کمې کړم هغه بل ولایت ته ورکړم ځکه په یو ولایت کې تم پیسې لګوې زه هم لګوم چې دې ډوپلیکیشن مخه ونیسم دې دوګانګۍ مخه ونیسم عذر یې غوښتی ما ته یې تنن پورې نه د قرارداد کاپي راکړي او نه یې دا راته ویلي زه روزګان ته د پاول بارکر په نامه څومره پیسې ورکوم پاول بارکر د یو این جی او ډایرکټر دی کیدای شي په لسګونو نورې داسې امریکایي این جی او ګانې وي چې په تیرو څوارلسو کالو کې دوی دغه اووه سوه نهه شپېته میلیونه ډالره پې لګولي وي اما چې څنګه یې لګولي چېرته یې لګولي څه وخت یې لګولي چا ته یې څوره ورکړي موقتا معلومات نه لرو دا معلومات یې نه راسره شریک کړي نه یې د افغانستان حکومت ته دا صلاحیت ورکړی او دا حق یې ورکړی چې موږ د دوی په قراردادو باندې پوه شو نو زه اوله خبر دا ده چې کیدای شي زه یې زه په ادعا باندې نن ادعا نه لرم چې دروغ وایي اما یوه ادعا لرم چې د پیسې دی جناب سیګاره او جناب یو سی آی ډي او جناب امریکې د آف بجټ لخوا په خپله مصرف کړی نو که درغلی شوی که هایفو مایل شوی که نده شوی که پاک مصرف شوی که ناپاک مصرف شوی د افغانستان حکومت من حیث کل د پوهنې وزارت من حیث خاص فاروق وردک من حیث بیخی خاص زده دی طولو دفاع کوم چطا د افغانستان دی حکومت پا اختیار که نیدی ور کردی دی وزارت مالیه پا اختیار که نیدی ور کردی دی افغانستان ملی شورا دا بودجه ندا تایید کردی دی پاهنه دی وزارت پا اختیار که نیدی ور کردی بینان وزار قرآن دی ما نیساق مکه
بله جناب وردک سیب نو پا دقونا کلونو کشتا سو دی پاهنه وزیر وی دغسی مخالفتون مثلا موجود ول چې تاسو سره دا موضوع نه شریکی ده چې دوی کومکی ولی مثلا تاسو یو ځل هم په رسنۍ سره خبرو کې یا هم ټوله کې پارلمان سره کله دغه موضوع شریکه نه ده
اجمل په زرګونو مرتبه شریکه شوی ما پریده د جلال احمد حامد کرزی جنگ چې غیر راوتلې د کابینه په اتاق کې چې غیر ورسره راوتلې زما په حضور داشت کې د امریکایي متعدد سفیرانو سره چې د خپلې پیسې آن بجټ ته راوړوه دا بلکې د کورې په مخ د چغې دا بحثونه اجمل صاحب د زما او د امریکې د سفیر او د دې د سطحې نه ډېر لوړ شوي دا باندې اوباما خبر دی دغه نه مخکې بوش پې خبر و چې د امریکا کومک د افغانستان سره د افغانستان د حکومت د بودیجې د لارې نه کیږي
یعنی تاسو جناب وردک صاحب په هیڅ ډول په پوهنې وزارت کې د فساد شتون نه منئ چې ستاسو په وخت کې فساد موجود
دی نه 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 درګه اجمل جان فساد به ولی نه وي شوی دوه لکه او درې شپېته زره کارکوونکي دي د معارف دوه لکه او درې شپېته زره کارکوونکي دي دا ټول چې کار ته پورته کېږي زما او ستا په جامعه کې فساد و فساد شته فساد به وي خو د فساد هغه اندازه فرق لري زما د قرارداد لوړترین قرارداد زما د مثال په ډول درې لکه ډالر دی د ولایت په سطحه مې څه شوی نه نوي زره ډالر دی د ولسوالۍ په سطحه شوی درې دېر زره ډالر دی په درې دېر زره ډالرو کې د فساد امکانات تر ډېر وینې که په دولس سوه میلیونه ډالرو کې داسې قراردادونه د بعضو وزارتو زما او ستا شته چې د عسکرو دپاره او د پولیسو دپاره یې بوټان اخېستي البسه یې اخېستي او تیل یې اخستی و دا اخستی هر قدارداد 200 میلیون ډالر 100 میلیون ډالر
یو جناب ورتک سے فساد کې وسیالی نه کوټولو بس بغرز کنه نو هغه کې وشوی هغه بخپل جواب وای کنه موږ راځي په هنه وځه
بالکل
مثلا ولې څارنه نه موجوده یا کړه
زړه راځه
ډیر وخت یو ځکه د سیمه مثلا دغه ځینی کسانو لخلې داسې ویل شوی دي چې په هره په وزارت کې ځینی کسانو مثلا کار کوو په ډیر لوړه کچه ماشونه خصل چې د بهرنۍ مسول خانم راسته کې د بهرنیان خانم راسته کې حال دا چې په میاشت میاشت په هره وزارت کې دوی موجود نه ول دا تر کومه فرې موجوده
ده سل فی صد غلطه ده یو خو ته ته نوم هم وکي اوروره اجمل جانه تمرا لویا ادعاچ یو حریف یو نادان حریف کوي خو نوم خو دې هم درته وکي چې احمد ولاد محمود د ننګرهار دی یا د وردګو د دې ولسوالۍ او د دې کلی اوسیدونکي په دغه پوسټ باندې کار کو دای معاش دی او دا رئیس ثبوت اجدا حاضر نه دی خدا خو دې وکي دا خو پوچ میانتهی ادعا ده دوه درې ادعاوې درته وکي کنه معاشونه لوړ دي خارجان ورکړي د معاش مقدار ما نه دی تعین کړی هغه خارجي چې کومه پروژه د افغانستان سره لري هغه د هغه پروژې د تطبیق کوونکي معاش هم دوی په غاړه منلی کنه اما مقیاس او اندازه د معاش د دوی خپل سیستم دی معاش وزیر نه دی تعین کړی نه زه تعینوم نه پخوانی وزیر نه اوسنی وزیر معاش هر ډونر چې هره پروژه لري د هغه پروژې د تطبیق کوونکو دپاره یې معاش په نظر کې نیول شوی هغې ورکړي دوهم که یو سړی معاش اخیستی او کار یې نه دی کړی نو دا پروژه بیا چا تطبیق کړه خو پروژې خو ټولې تطبیق شوي د افغانستان د پوهنې د وزارت انکشافي بودجه چې تا لیدلې نه نوي فیصده یا اته نوي فیصده ګوره زه هغه فیصدي درته ښیم چې دقیقه فیصدي دي دقیقه فیصدي په دې منظور چې که فرضاً یوه ډونر ما تا ته 40 میلیونه ډالره راکړې د دریو کالو دپاره زه د پیسې په دریو کالو تقسیموم هغه پیسې د دې دپاره نه وي چې په یو کال کې دې خلاص شي یعنی دقیقه احصایه که ته ورته وکړې د پوهنې د وزارت بودجه تقریبا د 90 فیصده کې مصرف شوي نو خو دا کار چا وکړو که مامور معاش اخیستی او کار یې نه دی کړی نو دې ته کار چا وکړو نو عرض مې صرف دا دی چې وی به نن به هم وي سبا به هم وي پرون هم وه اما دغه رقم چې ویل کېږي چې یو مامور ډېر لوړ معاش اخیستی دی موجود نه و ده کاملا میانتهی ادعا هیڅ حقیقت نشته
جناب وردک صاحب کله چې کسان ول معاش یې اخیستی پروژې تطبیق شوي پروګرامونه تطبیق شوي د افغانستان اوسمهال حکومت ولې دا وایي چې د پوهنې په وزارت کې کمیت ته پام شوی کیفیت ته پام نه
دی ډېر ګرانه سوال دی ګوره د کمیت دا ډېر لوی بحثونه دي په ټوله دنیا کې ته ماته راوښیه جاپان چې نن ګوره د دنیا اقتصاد دی جاپان د هیروشیما د بم نه وروسته که نه چې کار شروع کړو اول یې د کوم ځای نه شروع کړو د کلي په سطحه یې دیهاتي مکتب جوړ کړ خو نن د ډي این ای او د آر این ای د وړو وړو شانو د تحلیل متخصص د تخصص مرکزونه لري خو په اول ورځ خو دا توقع چا نه تي کوله چې د هیروشیما د جنګ نه د وروسته هغه د تخصصي مرکز چې نن جوړ دی په جاپان کې هغه د په اوله ورځ هم وایي ما خو ته خو د صفر نه شروع کړې وه د صفر نه هم داسې شروع کړې وه چې راغلو اته میلیونه د ما د تا د مکتب د عمر ماشومان و مکتب ته یې لاسرسی نه درلود په اول خو ته لاسرسی ورته پیدا کوي چې مکتب جوړ کړي بیا ورو ورو کوالیټي یا کیفیت به بهبود کوي مدیریت به بهبود کوي شفافیت به کراوله افادیت به کراوله اما د اول پرواز باندې چې مکتب موجود نه دی هیڅ نشته ته شفافیت څنګه راولې دوه هم زه تا ته وایم زه کله چې وزیر شوم روزګان ته ولاړم د امریکای سفیر آیکن بیری و د استرالیا سفیر او د هالند سفیر د درې وړو سره مو ولاړو روزګان ته د روزګان ټول سیاستر او ځانانه معلمین مې راجم کې جام من په ټول روزګان کې موته دولس معلمي نه ځانانه درلودې او د دولس نه یوه هم د روزګان اوسیدونکي نه وه د نورو ولایتو ویلته یې ودونه کړي وو یوه یې هم ته نه مثلا په پورته مکتب نه وویلی جناب اجمل صاحب زه څه رقم په یوه داسې ولایت کې چېرته تعلیم یافته بالکل وانه څه فرشتې مې راوستلی وای که چا تعلیم ورکړی وای نو عرض مې دا دی راځی مو تاسو به د خپلو شرایطو سره ځان عیاروو مکتب مو جوړ کړه نن لله الحم دغه حال نه دی څوارلس کاله پخوا ما ورته ته یوه لویه کتله د بېسوادانو پیدا پاتې وه دولس میلیونه افغانانو د سواد نه درلود اته میلیونه افغانانو دي چې د مکتب په عمر کې وو مکتب ته یې رسیدګي نه درلوده نن ما ورته وتوانېدو چې دا لوی غر دا لویه کتله د انسانانو راکمه کړو هغه اته میلیونه د مکتب د عمر شاګردان چې وو برعلاوه دې چې خلک نور تولد کېدل د مکتب عمر ته شاملېدل هغه اته میلیونه هم راکم کړي یو اشاره درې میلیونه ته هم راورسول یعنی شپږ اشاره یو میلیونه انسانان د هغه کتلین چې د مکتب په عمر کې وو کورسدګي نه ورته درلوده هغه مکتب ته شامل کړ. یدونه سنمو د بسوادانو اندازه و میلیون تراکوزه کړی ده. خدا خلاص راوړنی دی. البته هغه کیفیت چې نن موجود دی څوار لس کاله پخوانه وو، هغه کیفیت چې ان شاء الله 15 کاله وروسته به موجود وي نن نه دی موجود. کیفیت خو یو تدریجي موضوع ده. وړاندې ځي انسان چې هر څوره وخت تیروي، هر څوره کار کوي، کیفیت یې بهتره کېږي. د اول ورځې نه ته دا نشې کولی چې باسواده سړی مې په وطن کې نشته خو مکتب هم راته جوړ کړه او بهترین کیفیت مکتب هم جوړ کړه او په بهترین کیفیت باندې فارغ هم راته ورکړه، دا خو امکان نه لري. سیګار دې په منډه فیصله وکړه، یو شاید نه غوښتل دې کې تحقیق وکړه. دا تحقیق به کلونه نیسي جناب اجمل صاحب. ضرر چاته ورسېده؟ هغه 15 معلمانو ته چې تنخوا ورکول کېده هغه بنده شوه، 15 متعلمینو چې د الله نوم زده کوه هغه بند شوه، قرآن یې زده کوه هغه بند شوه، وطن آباده ده هغه بند شوه. ته دې لویه دښمني نه روس د تا سره کړیې، نه القاعده در سره کړیې، او نه طالب در سره کړیې، نه پاکستان در سره کړیې، نه ایران در سره کړیې. هغه به د 15 تنه وژلې وي. تا ټول ځوان نسل د افغانستان د دې نه دې محروم کړ، ځکه ته خو دره امکانات نه لري خپل چې خلکو ته تنخوا ورکړي. ډونر ته خو تا په خپله ویش زه غل یم، زما وطن غل دی، زما مشر غل دی، سپینګیری مې غل دی، ملا مې غل دی، وزیر مې غل دی، رئیس جمهور مې غل دی. دا زه خو چې وزیر هم خو یو رئیس جمهور خو مې په سر درلود که مې نه درلود. هغوی ما ولې پوښتنه نه کړې د غلط ارقام دی ولی دی و کابینه وا ولی پوښتنه نه کوي، قاضي قضات ولی پوښتنه نه کوي، څارنوال ولی پوښتنه نه کوي، یو والی ولی پوښتنه نه کوي. هر کله راغلی اجمل صاحب
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio